تاسو جره د پدې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مطالبو تر معرفي مخکي خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای هال د خوشکېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایات با خوشی شوي نه وي له هڅو به لاس وانخلي. روبیو په بیان کې وویل متحد ایالاتونه خوشحاله دي چې میرمن فی هال بیرته خپل کور ته ستنې شي. روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د هال په خوشکېدو کې مرسته کړې، په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کښې نني چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپلو کورونو ته ګرځولی نه وي. اغلی فی حال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو له بندې خوشي شوه، خو یوه افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي لا هم یرغمل دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده. یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالي کال د ورته مودې پرتله 1.4 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندې ده او د پاکستان له لورې د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېده هم اغیز لرلی دی. د یادونې وړ ده چې د تیرو مالي کلونو په لړ کې هم د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې وه. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبې پروس لسترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو پر فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو تیر اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وویستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په روسیو کلونو کې په تیره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه وویستلی. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړي چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیري د وري د 15 په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیږد ماموریت یې ترسره کاوه. د دې بیان له مخې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی. د آزادې اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاډی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. په تیرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته نږدې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو. د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکاران چې د ترن دارا گوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو السلوادور ته استولې دي. د اسوسییټډ پریس اژانت راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقونو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې السلوادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ ولېږله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو اندیښنې در سره شریکو.
دا غدری کال یا دونیم یا درې یا درې نیم کال کې چې افغانستان راغلي دي دوی ټول شاین لاس ورکړي، نه کور ورته پاتې، نه ځوان ورته پاتې، نه ژوندۍ ورته پاتې ده.
د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی نظر مو له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خسته.
افغانستان د دې واس نه لري چې هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې سیاتیږي، کچه د وزګاری د فاجعه خواته ځي.
په دې خبرونه کې مو په ایران کې هم د افغان کډوالو لستونزو خبرو او په خبرونه کې به د افغانستان په شهرونو کې د خلکو لوي اندیشنې خبر شي.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافت خپل کور باسي ویل کې چې کثافت خپل کور باسي دروازې په خولې ایږدي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان د کوچنی اختر د رخصتیو لکبله د افغان کډوالو د استلو بهیر یو څو وسنداوه د هغه افغان کډوالو د استلو لپاره چې پاکستانی چارواکي غیر قانوني مهاجر بولي د پاکستان لوري ټاکل شوی ضربل اجل په دغه هیواد کې د اختر ل لومړی ورځ سره برابر شو. خدا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمیر ډیر افغان کډوال وای چې پولیسو د ضربل اجل په درشل کې ګڼ کډوال نیولی او ځورولی دي. اسمت ساروان راپور لري.
پاکستان لخپل خاوري د افغان کډوالو د استلو بهیر لاس ورځي وزنداو. خدا هیواد په پلان کې لري چې سشکال 3 میلیون افغانان لخپل هیواد او باسي. پاکستان لخپل خاوري د افغان کډوالو د استلو لپاره د مارچ 1 وروستي نیټه ټاکلې و. د پاکستان د پریکړه د بشري حقوقو د ډلو د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو سخت خبرګونونه پارولې دي. د هغو حکومتي اسناد لمخې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړي نیونی او شړنې باید د اپریل له لومړۍ نیټې پیل شي وای. خو د کوچنی اختر د رخصتیو له عمله د اپریل تر لسمی وزنډې دي. سره له دې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونی او له خپل خاوري د هغوی استنی دوام لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی ازادي رادیو ته وویل
بے نهایت ذات په تشویش کې دي. ډېر بے نهایت تشویش لري. تقریبا ټول په حالت دی رواني گرفتار شوی دي. چون دوی د غدری کال یا دونیم یا درې یا درې نیم کال کې چې افغانستان راغلي دي دوی ټول شاین لا صبر کړی نه کور ورته پاتې نه ځوان ورته پاتې نه زندگی ورته پاتې ده. چون موږ دلته شورا یو زمين هیڅ دی رئیس دی شورا لدی افغانانو سره ډیر زیات په تماس کې ما او ټول یعنی هر ورځ ماته په صلحو مسجون راځي زنګون راځي موږ به څه کوو.
پاکستان وایي چې 3 میلیون افغانان لا هم هلته پاتې دي چې له دې ډلې 1 میلیون 340,000 کسان د ثبت کار یا پی او آر لري. اته لکه 1,402 تنه د افغانستان د تابعیت کارتونه لري او 1 میلیون نور هیڅ قانوني اسناد نه لري نو د پاکستان له نظره غیر قانوني کډوال دي. پاکستان وایي چې هڅه به وکړي چې شړل شوی افغانان بیا پاکستان ته ورنشي. چارواکو هغو افغانانو ته چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري د مارچ تر 1 پورې وخت ورکړی وو چې له اسلام آباد او راولپنډي څخه ووزي کنه نو له هیواده به په زور وستل شي. هغه افغانان چې د ثبت کارتونه لري کولی شي د جون تر 1 پورې په پاکستان کې پاتې شي. خو هغه افغانان چې په دریم هیواد کې د میشتیدو لپاره پټمه دي باید د مارچ تر 1 نیټې پورې له اسلام آباد او راولپنډي څخه وتلي دي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی به له نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو سره کار وکړي چې افغانان نورو هیوادونو ته انتقال کړي او کدا کار تر سره نشي نو دوی به هم له پاکستانه وېستل شي. لسکونه زر افغانان وروسته له هغې له هیواده ووتل چې طالبان په 2020 کال کې واکته ورسېدل. دا خلک د امریکا د یو ځانګړي پروګرام له مخې د بیا میشتېدو مستحق وبلل شول ځکه چې دوی د امریکا له حکومت رسنیو مرستندویو ادارو او د بشري حقوقو ډلو سره کار کړی وو. خو ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د امریکا د کډوالو پروګرام وزنداو چې له عمله شاوخوا 40,000 افغانان اوس نامعلوم برخلیک لري. میوان علمی له پاکستان څخه د دغو کسانو لپاره د مهلت غوښتنه کوي. وایي
موند پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو یو خواهش لرو لکه څنګه چې موږ سره دا 40 کال له افغانانو سره کومک کړی دی یو 2-3 کال د نورو موږ سره دا کومک وکاندي او د دغه ماجنون ترې لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د طالبانو د کډوالو وزارت وای دوی عبدالمطلب حقانی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي پاکستان دا پریکړه په یو ارخیز ډول بیل دی چې له ملګرو ملتونو یا د طالبانو له حکومت سره مشوره وکړي کړې ده. پاکستان د افغان کډوالو د استلو د پروسی د اسانتیا لپاره په خیبر پښتونخوا کې دوه انتقالاتي مرکزونه جوړوي چې یو به د پېښور په ناصر باغ او بل به تورخم ته نږدې په لنډیکو تل کې وي.
له پاکستان د افغان کډوالو د وټلو لپاره د پاکستان د حکومت له لوري ټاکل شوی موده یا ضرب العجل پای ته ورسید. خو دغه هیواد هغو افغان کډوالو ته چې غیر قانوني بولی لس ورځې نور مهلت ورکړ. پاکستان ویلي چې سږ کال 3 میلیونه افغانان بسی. په کم وخت کې د 3 میلیونه انسانانو بې ځای کېدا او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو استول اقتصادي اجتماعي عواقب نه لري؟ اسمت چاروان پدې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص ازرخ شافیزی سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي آیا د 3 میلیونه افغان کډوالو بیرته ستنیدا د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې واس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه او سرپناه او لباس ته یې کی یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې سیاتیږي، یعنی کچه دی وزګاری او بیکاری د فاجعه خواته زی او په عین زمان کې د خلک چې ځالته نه کور لري نه ډوډۍ لري نه کالی لري هیڅ نه لري، نو چیرې دوی کولای شي چې خپل ژوند تیر کی؟ کار چیرته دی؟ تحصیل زمينه کله برابره ده ورته؟ او بینلی مرسته هم ورست رو راز افغانستان تا کمیری نو دغه خلکو ایستل لوی نورین رازیګوی او افغانستان ورته ماده ندی.
ظاهرا نړیوال ټولنی ورس په ورس افغانستان ته شاړه ولید افغانستاني هیر کړي، خو که پاکستان په یو ور دومره ډیر کډوال افغانستان ته استوي آیا دا مسله به د دې سبب نشي چې یو ور بیا نړیوال ټولنه له افغانانو سره مرستي پیل کړي؟
د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن وو، دا احتمال شتون درلودل. په دې چې دنیا په افغانستان کې خلاص کیږي نه، نور هیوادونه هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي. لکه چې اوس د نوی رئیس جمهور سره یو ایس آی ډی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لښتوی دي. نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغه سی او تصمیم ونیسي او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډیتوب حتی د یو نورمال ګاونډیتوب نښه نه ده، دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بل کېږي. نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچي تر څو دا لړۍ سوکه کی او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي د ملي مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادگی هم شتون لري، پس لغه په تدریجي توګه دا کډوال کچيري وباسي، دا صحیح خبره ده.
حافظی صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلې خواته سي، ممکن ایران ته ډېر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مهاجر شي یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نشي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارهګۍ له امله دي، اکثرا ایران ته ځي او پاکستان ته ځي، دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره. دوی ډوډۍ نه لري، کاري نه لري، کور نه لري او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري. په دې خاطر باندې اوس د دوی د جونی محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه ده. کچیر دا شان د نن په افغانستان کې رافسی خلک د وټر لپاره هیڅ زړه نه خکې او نزی خپل هواد کې پاتې کیږي. نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید د زمينه برابر کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي تر څو چې د ژوند د ترلاسه کولو لپاره دا بیزتی او دا حقارت په ځان باندې ونه مني.
د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی لبی خبرتیا وروسته په پاکستان کې د ماشومان او افغانانو د ژوند په اړه ورېدل شي او همدارس مو په ایران کې د افغان کډوالو لستونزو خبرو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغانانو ل 2020 کال وروسته چې طالبانو کابل ونیو پاکستان ته مخه کړه. د دې کډوالو شمیر د جنو راپورونو لمخې شاوخوا وله کوتره سیشي. په دوی کې جنو ته د پاکستان دننه د زده کړو زمينه برابر شوې ده او دوی غواړي چې له زده کړو محروم نشي چې پاکستان افغانستان ته استوي. له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال اسمت علي شاه راپور لري.
دا د پیښور په خزانه کې د افغان کډوالو د کیمپ په یو سرکاري پرایمری سکول کې زده کړې روانې دي. یاد سکول کې ډېرې افغان کډوال ماشومان هم زده کړې کوي. عباس خان هم یو له هغه زده کوونکو دی چې د پاکستان د امر چې د افغانستان ته ستانه شي د خپل تعلیم په اړه اندېښمن کړی دی.
کوم سبق خرابې دی ته به مونږ څوک هغه دي سبق بیل دی دي سبق بیل یال کې ته پرانت کړه مونږ هم دلته خو دا دی صحیح.
د پاکستان د کورونو چارو د ادارې په وینا چې په ملکي اي سي سي کارډ لرونکي د افغان کډوالو شمیرا له اتو لکو سیوا ده چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي. ملګری ملتونه وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې وروسته اسناد نه لرونکي ولک افغانان پاکستان ته ورغلي وو. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې طالبانو د واک سره په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز لګیدو. باید د پاکستان حکومت ته د ستونزو ته په کتنه افغان کډوالو مودا وغځوي.
کډوالي چرې هم په دنیا کې داسنه کیږي دا هغه لپاره باقاعده پلانینګ مینجمنت کیږي دا یې لپاره کیمپس جوړیږي په هغه کیمپونو کې د پولې هغه او د غاړې ته دواړو غاړو ته باقاعده نو سہولتونه چې هغه ورکول پکار دي او پاره کې د داسې ماشومان چې کوم سکولونو په ټلو په عمر کې دي ناغي له پاردي تو غوان سکولونو پرانسته چې دا هغه بنیادی ارتیا لري او په کاردار چې دا اوشي ځکه چې کله هم کړو کې د ماشومان بنیادی حقوق وایلیټ کیږي نو دوا سوالیه د شان په نصر په دواړو ملکونو راځي ملکی په بین الاقوامی نړۍ باندې هم راځي.
د یو ان ایچ سی آر په وینا چې پاکستان کې د 50,000 نه زیات افغان کډوال زده کوونکي زده کړې کوي. یاسر خان د پېښور په یو سرکاري سکول کې زده کړې کوي. د یاسر په وینا چې په افغانستان کې ورته د زده کړو زمينه برابر نه دي نو باید د پاکستان حکومت یې واپس افغانستان ته نه لیږي.
حکومت والا وایي چې افغانستان ته د خلک لیږي نو دا شان زمونږ په تعلیم باندې مسره تری زمونږ د دې ځای تعلیم او د دې ځای تعلیم ډېر فرق دی په هغه تعلیم کې او باید مونږ د دې ځای له لاندې شو دا ځای ډېر صحیح دی او مونږ هم دلته پیدا شي هلته نه زمونږ کورونه شته وي چې شم نشته
په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت فیصله کړې وه چې د کال 2023 د اکتوبر د 13 اسناد نه لرونکي ټول بهرنیان دی له پاکستان نه خپل ملکونو ته ستانه شي چې پکې زیاتره شمیره د افغان کډوال وه. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو ادارې د شمیرو تر مخه د روان کال د مارچ د 19 پورې د خیبر پختونخوا له بیلابل لارو 15,00,000 نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي رادیو د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې له هغه افغان کډوالو څخه چې قانوني اسناد لري د مالی د راټولولو د رسمي پروسې د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس رسنیو ته ویلي چې د مالی د راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایشتي ډول پلی شوې او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیې ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدی یو شمیر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد یو ویل چې ډېرې هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنه رسیږي. هغه ویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایرانی حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دی وای زما بانکي کارت بند شوه او زه اوس نشم کولای چې هغه وکړم. دوی مالیه وضع کړې ده، موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړی دي. په ایران کې میشته یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري، وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که څه هم هر افغان د اوبو، ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپل بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجری لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمن سخت اندېښنې را پیدا کړي. د غراز لدی وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو، د پولیسو له ناوړه چلان او د ډیپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاری او بیوزلي زیاته شوې، زیات شمیر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون غونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایرانی رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرنی اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 6مه د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیلولو وروسته په لومړني بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ځي. شاغلی ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم لومړنی بهرنی سفر له سعودي عربستان څخه پیل کړی و. د هیله لري چې سعودي به په امریکا کې د سلګونو میلیارد ډالرو پانګونې ته واچوي. اسمت څاروان راپور لري.
اکسیوس ویب پاڼې د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړۍ بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شاید د راتلونکي می میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ډله ده. ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14مه نیټه خبریالانو ته ویلي و وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ
هغوی په امریکا کې 425 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکي اکسیوس پیپانی ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو، د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپینه ماڼۍ او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړه شوی یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړئ، یا په بله وینا په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړئ. هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورم نیټه ویلي و چې هیواد په امریکا کې په څلورو کلونو کې 600 میلیارد ډالر پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري اسوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري ورکړې. په دې اړه راپور
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې په مارچ په 13مه د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي توګه د ښار په ګڼګونه ډکه او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو لږ جدي ننګونه دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عام روغتیا ګواښي. یو ان هابیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي ویل کېږي. کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لږ سره مریض وي، خپل ناجوړه وي سره بوی د کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل یې سره استشمام کوي هغه بوی. تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپل باید لاس په لاس ورکو کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوی دي. د اوبو او چاپریال ساتنې د مدیریت د چارو پو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرح نه درامسته سوی.
زیربنای کې نیاز از به خاطر مدیریت آب و فاضلات و
کمی زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پنګونو ته اړتیا لري. نو واضح چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 9 سلنه افغان کورنۍ د اوبو کمښت سره مخ دي چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړای او د ساري ناروغیو خطرې هم زیات کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړای دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
مخکې تر دې چې د ازادۍ مل مخبرونه ته مخ کړو لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای حال د خوشکېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایي اتباع خوشی شوي نه وي له هڅو به لاس وانخلي. روبیو په بیان کې وویل متحد ایالاتونه خوشحاله دي چې میرمن فی حال بیرته خپل کور ته ستنې شي. روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د حال په خوشکېدو کې مرسته کړې، په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادیې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کښې ننی چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپلو کورونو ته ګرځولی نه وي. اغلی فی حال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو له بندې خوشې شوه، خو یوه افغان الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي لا هم یرغمل دی. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده. یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالي کال د ورته مودې پرتله 1.49 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لوري د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان له لوري د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېده هم اغیز لرلی دی. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو پر فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو تېر اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وایستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په روسیو کلونو کې په تیره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه وویستلی. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړی چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یوه بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیری د وري د 15 په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیږد ماموریت یې ترسره کاوه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاړی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکاران چې د ترن دارا ګوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو السلوادور ته استولې دي. د اسوسییټډ پریس اژانت راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نور هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقوقو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې اصل وادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ ولې شله.
د ازادۍ میلمه
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه سته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټګورۍ واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره راسره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل سره مل مادي. میاخیل صاحب ډیر مننه په لومړي سر کې چې تاسو مرته وخت وستی او خبرې را سره کوي.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شو، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي. بیا وروسته مجاهدین او طالبان او بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د پولیسواکۍ باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي، او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوریت سیستم چې کوم یو دا هغه د امریکای د ماډل په اساس باندې چې د جمهور والته دوه مقننه قوه و او قضایه قوه و او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قوه و ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي، او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف ته ټولو نظامونو باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات ارزه کی، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښ موجود و؟
خا د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایي و مطلقه شایي و او کبل اخره د طالبانو نظام یا فرضاً د خلق دیموکراتیک ګوند او البته یعنی یو حزب یو شخص البته قدرت پلاس کیو، اما په جمهوریت کې د تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وی چې متاسفانه چې دغه اغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم او هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا ک او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو غلوه خلاوه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونو چې تیر شوی دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضی ماده یا بعضی مسایل په هغه کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدای؟
خدلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې والی چې امتیاز واخلي کاغه قومي سمتي شخصي یو بحث ده دی. یو درې چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایط او اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه کته ډیر خ سیستم مولاري او دغه تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشې کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې جمهوریت هم ښه قانون او ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دیو فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو زیاته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کارم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ استاس د خبرې د غمخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې استاس هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سور کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او رنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبوي. کچېرې ولس یو قانون تصویب کړي اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغې وایي یا به نظریات بلري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بل اخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډوم ده چې یو قانوني اساسي یعنی یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی موږ د اولین اساسي قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شول دا غې نه ورسته نه پم څو قوانين یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی استونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومه دي انسټیټیوشن چې کومه دي هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی استونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضروري ده. یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یې زیاته مهمه ده.
ش کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي، یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلی و په افغانستان کې یا ورسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
خو فدرالس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي، خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې د لودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګ حکمتیار په چراسیا کې او یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته ځکه چې حاکمیت درلوده اما نتیجه ورنه کړله ځکه چې داخلي جنگونه شول. او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا تنه شکوله چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی وی فکر کوي دا کدی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځنه به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمه د ولس رول به سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کوي ریاستي نظام وي پارلماني وي هماغه د چیک اند بیلانس مسله چې ما مخکې یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکړي، یعنی محلي ادارو ته ورکړي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسو اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغسته دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ، هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخاته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کړئ، جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکي، والیانو ته ورکي، ولسوالان ته ورکي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کې او خلک په تصمیم گیری کې دخیل کې. ځکه د حکومتولۍ تعریف هم دا دی چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی، ولس باید په تصمیم کې شریک کې، هغه که د کلی په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که مرکز په سطحه باندې. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي، ماغونه بیا د فساد مخه د منځ زی، بې اعتمادي د منځ زی، او بل اخر همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ، یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه که مدنی ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول اړ یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه د بار زمينه مساعده شي.
میا خیال صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو. په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو د ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولی دی او یو ډکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت زیات ډکټاتوري نظامونو لپاره دی. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولی ده. دې ته البته دیو خپله د اسلام کلمه استعمال چې د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې درس مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې دی په خپل وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمونو باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو تر منځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې دا ده چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي، نو بیا هغه ډکټاتوري نظامونه دي، او ډکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولې دی، نورې نفع کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بیت عکس العملونه پیدا شوي دي، او بالاخره جنګونه شوي دي، او هغه نظامونه سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار او قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویل حاکمیت ته، نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل یې تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نورو دنیا کې نو.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپلو هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځل 15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه چی شي کی؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغنه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضې ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازي نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کېږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کېدای شي دوه کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کېږي.
ای مومن بنده اسلام، روزی دی شکبولی تلاوت پاکمان، روزی دی شکبولی تلاوت پاکمان، خدای پر لاری مانیه پزړه پاک د ټول بشریه، مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې، مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې، روزې دې شه قبولې تلاوت د پاک قرآن،
مبارک شاه مومن بنده اسلام، روزی شه قبولی تلاوت پاک قرآن.
هر لار کی چروانه ګلونه دی وړیږي په هر لار کی چروانه خدای پر لاری من شے پزڑ پاکے مسلمان ہے دا خدای پر لاری من شے پزڑ پاکے مسلمان ہے رو جدی سقبول تلاوت پاکتان ہے اختر مبارک